غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای
نن د جولای په څلورمه چې د امریکا د آزادۍ ورځ ده، د یوې احتمالي حملې د مخنیوي په خاطر سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس له خپل ولس نه غوښتي دي چې د یکشنبې په ورځ په ریفرنډم کې د اروپایي اتحاد شرایط رد کړي. آیوا سویسی الوتکه چې د لمر په وړانګو چلیږي د 15 کیلومتره اوږدې مسافر طی کولو په دوران کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایی په ایالت کې د دمې لپاره راښکته شوې ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبې ورځ ده چې د 1404 نوې لمریز کال د سرطان 1400 کېږي او د 2015 میلادي کال د جولای له 4 سره سمون خوري. په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي او د افغانستان په وخت سهار 6 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعت خپرونه کې مو دې مسایلو ته ځای ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو رئیس وایي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت لخوا د تاریخي ابداتو او آثارو ماتول به حتما په منځني ختیځ کې په سوله او ثبات باندې منفي اثرات وغورځوي. په ویانا کې د امریکا د خارجه او په ویانا کې د امریکا او ایران د خارجه چارو د وزیرانو ملاقات د چاپیریال د پیژندنې ماهران غواړي معلومه کړي چې ایسا کال په اوړي کې د امریکا په جنوبي برخو او اروپا او چین کې د سختې ګرمۍ ترمنځ کوم ارتباط موجود دی او که نه. دې موضوعګانو ته ځای ورکړی دی. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه خبرونه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل او په هغو مهمو جنجالي مسلو باندې خبرې ورسره وکړې چې په داسې حال کې چې د یوې موافقې لپاره د جون د 1 نیټې وروستۍ مهلت ختم شوی دی خو دا موافقه لا نه ده شوې. کیری وویل چې د ظریف سره یې لنډې خبرې کړې دي. هغه وویل چې د ده او د ښاغلي ظریف هیئتونه ټوله ورځ ډېر سخت کار کوي چې زیات پرمختګ راشي. هغه دا هم وویل چې مرکچیانو ته ډېر زیات کارونه ور په غاړه دي او ځینې سختې مسئلې لا پاتې دي. ظریف له خپلې خوا وویل چې موږ ټول ډېر سخت کار کوو چې مخکې ولاړ سو او موږ یو څه پرمختګ کړی دي. د امریکا یو لوړپوړي حکومتي چارواکي وروسته وویل چې که کارونه په سمه او صحیح لار ترسره نسي او یوه ښه معامله ترلاسه نسي نو د امریکا متحده ایالات د دې خبرو څخه وځي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس د خلکو څخه غوښتي دي چې د یکشنبې په ورځ دي په عمومي رای ګیري یا ریفرندم کې چې یونان ته د اروپایي هیوادونو د پورونو د شرایطو په اړه ترسره کیږي د نه رایه ورکړي. ښاغلی سیپراس پرون د جمعې په ورځ وویل چې د نه رایه به یونان ته دا موقع ورکړي چې په اروپا کې په عزت ژوند وکړي او د اروپایي ورکوونکو هیوادونو سره به په مذاکراتو کې اتن ته د چنو وهلو زیات طاقت هم ورکړي. هغه 15,000 تنو مظاهره کوونکو ته چې د نه د رایې طرفداران وو وویل چې زه نه ژاړم، زه نه بیریږم، زه غواړم چې نه ووایم. دغو مظاهره کوونکو ته نږدې د تقریبا 40,000 تنو په ګډون یوه بله مظاهره هم جوړه شوې وه چې هغوی بیا د هو د رایې غوښتونکي وو. پرون د ریفرنډم د پاره د مبارزې وروستۍ ورځ وه. عینی شاهدانو ویلي چې د بوکو حرام د ډلې جګړه مارانو خپل یولس تنه غړي چې په دې تورن و چې د دغې توندلارې اسلامي ډلې څخه وتلي دي اعدام کړي دي. د نایجیریا د بورنو د ایالت د میرینګا د ښارګوټي اوسیدونکو وویل چې د بوکو حرام جګړه ماران په محلي وخت د جمعې د ورځې د سپیرو داغ څخه مخکې د دوی ښارګوټي ته ننوتل او کور په کور وګرځېدل چې دغه سړي پیدا کړي. یوه اوسیدونکي محمد کیمبا په تلیفون کې خبریالانو ته وویل چې کله چې ورسوه او لمر راوخوت یوولس کسه چې مرې غوڅې سوي وې د ښار څخه د باندې په عیدګاه کې پر مځکه غورځول سوي وو. یوه سویسی الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي په محلي وخت پرون د جمعې په ورځ د سهار په 6 بجو هوایي ته رسېدلې او د آرام سمندر د پاسه یې خپل بېساري پرواز بشپړ کړی دی. دا د نړۍ په شاوخوا باندې د دغه الوتکې د 15000 کیلومتر سفر ډیره خطرناک برخه و چې یو څاڅکی تیل یې ونه خوړل. دا الوتکه چې د سولر امپلس 2 په نامه یادیږي د هغې پیلوټ انډری بورش برګ یو څو شل ساعت په هوا کې سفر وکړ او د یو واحد پیلوټ د پرواز په خوانی ریکارډ یې چې امریکایي سټیو فاسیت قائم کړی وو او هغه شپږ او یا ساعت و مات کړ. بورش برګ کله چې الوتکه د اتومات پرواز په حال کې و فقط شل دقیقې بدسو. یو بل سویسی پیلوټ برت ران پیکارد به دا الوتکه د هوایی څخه د اریزونا د فینکس ښار ته ورسوي. ټاکل سوی سولر امپلس د فینکس څخه نیویارک ته پرواز وکړي او وروسته به د هغه ځای څخه خپل وروستي تمځای د عربي متحده اماراتو ابودبي ته ورسول سي. د امریکا د متحده ایالاتو امنیتي چارواکو په ټول ملک نن د شنبه په ورځ د دې هیواد خپلواکۍ د ورځې د را رسیدو له کبله کلک امنیتي ترتیبات نیولې دي. دا وروسته له هغه چې د امنیتي چارو ادارو د جولای د 14مې د را رسیدو له کبله د تروریستي ګواښونو خبرداري ورکړې دي. د کورنۍ امنیت وزارت او د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی دا خبرداري د دې اونۍ په سر کې ورکړې او د محلي چارواکو او خلکو څخه غوښتنې دي چې د احتمالي ګواښونو په مقابل کې وښ او هوشیار اوسی. د اسلامي دولت ډلې یادایش غواښ کړی و چې د روژې په میاشت کې به حمله وکړي. د قانون د تطبیقولو چارواکو نن د امریکا د خپلواکۍ په ورځ د تروریستي احتمالي حملو په مقابل کې د تیارسۍ په حال کې دي. چارواکو خلکو ته سلام مشورې ورکوي چې د خپل شاوخوا څخه د خبر اوسی او که کوم تر شک لاندې شی وویني نو سمدستي دي پولیسو ته اطلاع ورکړي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د جمعې په ورځ وویل چې په روسیې باندې له دې کبله فشار زیات شوی دی چې خارجي او داخلي مستقله پالیسي چلوي. هغه د کرملین د امنیتي شورا یوې غونډې ته وویل چې په روسیې باندې د دې فشار عوامل ښکاره دي. موږ خارجي او محلي خپلواک پالیسي را اخیستې ده. موږ خپل حاکمیت او د خاورې تمامیت نه دی خرڅ کړی. دا هر څوک نه خوښوي مګر پرته له دې بل لار نشته. دا او د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو رئیس وای چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت لخوا د تاریخي ابداتو او آثارو ماتول به حتمان په منځني ختیځ کې په اوږدې موده کې په سولې او امنیت باندې خپل منفي اثرات پرېږدي. د یونسکو رئیس میرمن ارنا بوکوا دا خبره په لندن کې د امریکا غږ خبريال الپسن سره په یوه ځانګړي مرکې کې کړې ده چې دا د سلیمان شاهي مهم ټکی تاسو در اورم. تقریبا د 200 او 200 ترمنځ ډول ډول مجسمې او بوتان مختلفو وسلوالو ډلو له غټو غټو څټکونو په استفاده تباه کړي دي. 249 غټې مجسمې چې په دیوالونو کې ولاړې وي د تباهۍ له خطر سره مخ دي او 301 نور تاریخي آثار هم مات شوي دي. تر اوسه د 314 آثارو د تباهۍ صحنې ثبت شوي دي او 319 غټې مجسمې د برقي برمو په وسیله ټوټه ټوټه کړې دي. د اسلامي دولت ډلې سږ کال په فروری کې د عراق د موصل د ښار په موزیم کې د څو تاریخي مجسمو د تباه کولو د صحنې ویډیوګانې په انټرنیټ کې وښودې. هغوی په دې عقیده دي چې دغه مجسمې د شرک او کفر نښې دي نو ځکه یې د شریعت له غوښتنې سره سم تباه کوي. خو په داسې حال کې چې یو شمېر لرغون پېژندونکو او ځینو ماهرانو د دغه اثرو د تباه کولو په ځد خپل غږ پورته کړی دی، ځینې خلک بیا وایي چې په سوریا او عراق کې په خونړیو جګړو کې په لسګونو زره بې ګناه انسانان قتل شوي دي او یا زخمیان شوي دي چې له خټو پلسترو او ډبر نه جوړ شوي بوتان او مجسمې ورسره په هیڅ چاند مقایسې وړ نه دي. د یونسکو رئیس چې له امریکا غک سره د لندن په چټام هاوس کې مرکه کوله وویل چې خپګان یوازې له دې وجه نه دی چله خټو او ډبرو جوړ شوی بوتان ماتيږي او نایابه هنري اثر مو لګوتوزی، بلکې اصل خبره د دینه غټه ده. مرمن بوکووا وای چې د هیواد د فرهنګي میراث خوندي ساتل امنیتی ضرورت ده او په سولې او ثبات باندې ژوره اغیزه کوي. مرمن ارنا زیاته کړه چې دغه اثر او تبا کول د یو هیواد او یو نسل تاریخ لمن زوړل دي او هغه ولسونه چې په خنړې وشخړو کې بند پاتې دي او بنشي کوله چې خپل مستقبل په باب ډاډه وسی او امکان لري چې ژوندې له نورو طبقهونکو ګواښونو سره مخامخ شي. نوموړي وویل
All of this, I believe, is part of the same strategy.
زما په ګومان دا ډول کارونه د یوې ستراتیژۍ برخه ده او زه ورته کلتوري او فرهنګي نابودي وایم. په دې باور یم چې د یو ولس د کلتور تباه کول په حقیقت کې د یو هیواد په زرهاو نه بلکې د میلیونونو نارینهو او ښځو په بنیادي بشري حقوقو باندې تیری دی چې په راتلونکي کې د ملتونو ترمنځ د سولې او روغې جوړې د امکاناتو لارې بندوي. دا وخت د عراق او سوریې په جنګ ځپلو سیمو کې ښکېلو خواوو ترمنځ د تفاهم او روغې جوړې امکانات ډېر کم په سترګو لیدل کېږي. یونسکو وای کوم آثار چې نه دي تباه شوي خارج ته په قاچاقي توګه رسول کیږي، په تور بازار کې پلورل کیږي او له پیسو نه د نورو جنګونو لپاره استفاده کیږي. میرمن بوکووا ویل چې د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان زیار باسي چې د قانوني لارو چارو نه په استفاده په تور بازار کې په قاچاقي توګه د عراق او سوریې نه د غلا شوو تاریخي آثارو د خرڅلاو لارې وتړي او مجرمان د قانون منګولو ته وسپاري. خو دا یوه ډېره پیچلې او مغلقه پروسه ده چې سرته رسول یې دومره آسان نه دي. په عین وخت کې د اسلامي دولت وسلوال وس هم لګیا دي په سوریه او عراق کې د تاریخي عبیداتو ماتولو ته دوام ورکوي. هر هغه کلتور په محو کولو پسې مټې رانغښتې دي چې له مزاج او طبع سره برابر نه وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو پیغام د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری د جمعې پورس په وینا کې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د دې لپاره ملاقات وکړ چې په هغو جنجالي مسایلو باندې وسره وغږیږي چې موافقې ته د رسیدو په ارتباط د مرکزیانو مخه نیولې ده. پام وکړئ له ویانا نه د خبریالې ماری سالیناس رپورټ ته.
تیاری ویلې پرون د جمعې په ورځ د ظریف سره د لنډو خبرو نه وروسته دغه خبرې ان پیل شولې. دوی ویلې د ده او د ظریف ټیمونو درسته ورځ سخت کار وکړ چې شوه پرمختګ لا نور زیات کړي. د زیاته کړله چې د مراکچانو په مخ کې لا ډېر کاران پروت چې سرته یې باید ورسوي او ډېر سخت موضوعات لا شته دي. په خپل وینا منعکسه کړله چې وایي د دې لپاره چې پرمختګ مونږ کړی وي مونږ ټول زیار باسو او مونږ یو څه پرمختګ کړی دی. دغه خبرې نه وروسته له هغه پیل شولې چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي عمومي رئیس یوګینیا امانو تهران ته سفر وکړ چې هلته یې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی او د ملي امنیت د عالی شورا د سیکرټری علي شمسخانی سره لیدنه کتنه وکړله. د دغو خبرو هدف دا و چې موافقې له مخې د اټومي انرژۍ د څارنې او د ایران د اټومي مرکزونو د معلومولو په ارتباط خبرې پر مخ ولاړ شي. امانو خبر اعلانو ته انا ویلې زه په دې عقیده یم چې دواړه خواوې پرمختګ په ځینو لارو چارو باندې تفاهم ته رسیدلې دي که څه هم چې نور کارته ضرورت شته دی. موافقې ته د رسیدلو نښې نښانې نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د ایران اټومي خبرې دوهمې هفتې ته داخل شوې دي خو په جنجالي موضوعاتو باندې موافقې ته رسیدلو نښې نښانې نه لیدل کیږي. د ایران او د نړۍ د شپږو هیوادونو مراکچانو د خپلو ځانونو لپاره د جولای اوومه نیټه ټاکلې ده چې یوې جامع موافقې ته نه ورسیږي چې تهران د اټومي پروګرام د کمولو په بدل کې د ایران په خلاف لګېدلې اقتصادي بندیزونه لری کړي. چارواکي په ویانا کې دا خبرې داسې ګڼي چې پرمختګ پکې په ورو کې مګر په صحیح لاره روان دي او عمومي عقیده دا ده چې بالاخره به په روانو خبرو کې موافقه وشي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د پنجشنبې په ورځ نو ویلې زه فکر نه کوم چې مونږ دې په دې لحظه کې کوم ډول موافقه ته ورسیږو. مونږ به هر هغه څه کوو چې ضرورت ورته لرو. دغه تحرک ته همداسې دوام ورده. امریکا، برطانی، چین، فرانسې، روسیې او آلمان لوړ رتبه ډیپلوماتان د لوړې سطحې په خبرو کې د خپلو ایرانی انډولانو سره یو ځای شولو چې مراکشان د جون د میاشتې په دیرشمه نیټه موافقې ته ونه رسېدله او دغه خبرې یوافت نورې هم وغځولې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورنت فابیوس د پنجشنبې په ورځ وویلې پرمختګ شوی دی، مګر نهایي موافقې ته نه یو رسېدلي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت معین سرګی انویلی 90% موافقه شوې ده او کېدای شي پاتې ستونزې په څو ورځو کې حل شي. ایرانی مرکچیانو لږ تر لږه په عام محضر کې په یو شمېر نه حل شوو موضوعاتو باندې سخت دریځ غوره کړی دی. د اتومي انرژي د بین المللي ادارې په سر هم اختلاف شته دی چې د ایران اتومي او نظامي مرکزونه او همدغه را هغو حساس و اسنادو ته بلار ولري چې د ایران د اتومي پروګرام پورې ارتباط لري. د ایران لوړ رتبه چارواکي خبریالانو ته وویل کېدای شي دغه موضوع په دې سره حل شي چې تهران د اتومي انرژي د بین المللي ادارې مقررات ومني چې د اضافي پروتوکولونو په نامه هم شهرت لري، لیکن امریکایي چارواکي د دغې ادارې پروتوکولونه ناکافي ګڼي، ځکه چې دوی به ایران ته اجازه ورکړي چې د ځینو مرکزونو تفتیش ونه مني. امریکا او متحدینو په کلونو دا شک درلودل دی چې د ایران د اتومي پروګرام هدف د اتومي وسلو جوړول. ایران دغه شکونه ردوي او وای اتومي پروګرام د سوله ییزو مقاصدو لپاره.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
دا واشنگتن دی د ماخستان 9 بجې او 15 دقیقې دی. د موسم د پیژندنې نړیواله اداره وای تر اوسه به دا د وخت نه مخکې چې ویل شي آیا د سختې ګرمۍ شدت چې سکال په وړي کې په اروپا د متحده ایالاتو په ځینو برخو کې او د چین په جنوبي برخو کې راغلی د اقلیم د بدلون سره مستقیم ارتباط لري او کنه. دغه اداره وای چې نور تحقیقات ته ضرورت لیدل کېږي. پام وکړئ د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسلاش لاین رپورټ چې خلیل خان رضا مهم ټکی دراوري.
په درسته اروپا کې میلیونونه انسانان د تودوخې 40 درجې لوجې ستومانه سوي دي. دا و پیژندنې نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي چې په نږدې راتلونکو کې د دې سختې ګرمۍ د کمیدو نشي نه لیدل کېږي او ویلي د اروپا په ډیرو برخو کې به د تودوخې درجه لوړېدل جاري وي او په راتلونکو ورځو کې به هوا وچوي. دا و پیژندنې نړیوالې ادارې ویاندي کلیر نولس وای وسنۍ د ګرمۍ څپې غیر عادي دي ځکه چې دا کار په دې موسم کې ډیر لمخې سوي او په پراخه کچه سوي دي. موږ د ګرمي هوا څپې په اروپا کې د 2003 کال د ګرمي هوا سره مقایسه کوو چې هغه مهال په اروپا کې ډیره زیاته ګرمي ثبت سوي وه او لسګونه زره کسان یې ووژل. په فرق دا دی چې دې واره د ګرمي هوا د هغې په مقابل کې اروپا ډیر زیات تیار نیولې دي. په داسې حال کې چې لویدیځه جنوبي او مرکزی اروپا د دې غیر عادي ګرمېدو له وجې ځپل سوي ده. دا و پیژندنې اداره وایي شمالي اروپا بیا دا مهال تر ټولو یخ د دوبي موسم تجربه کوي. د فنلند په لپلند سیمه کې د تودوخې درجه د 10 او 15 درجو ترمنځ ده. دا و پیژندنې نړیوالې ادارې یو کارپو عمر بدر وایي په داسې حال کې چې د ګرمۍ شدت لا روان دی دا به د وخت لمخې وي چې موږ د اروپا د تودوخې څپې د اقلیم د بدلون سره وتړو.
to attribute what part related to climate change and what part
موشته پکار دا چې د کمپیوټر دلاري دا معلومه کړو چې د اروپا کمی برخې د اقلیم د بدلون سره تړاو لري او کمی برخې بیا د هوا د بدلون د طبي وجوهاتو پورې مربوطې دي او دغه راز کمی برخې بیا د انانو چې وصله هم په لومړی پړاو کې دی برخه ده. دا ډېر سخته پوښتنه ده خو یقینا موږ دا ویلی سو چې د اوسنۍ ګرمۍ شدت د خبرې سره برابر ده چې څه د اقلیم بدلون یې اټکلوي او هغه دا چې د ګرمۍ په صورت او شدت کې مخ په وړاندې زیاتوالی دی. دا په پیژندنې نړیوالې ادارې نقشې دا ښیي چې د امریکا متحده ایالاتو لویدیځې برخې سختې ګرمۍ ځپلې دي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د کالیفورنیا، واشنگټن او د اوریګون په ایالتونو کې به هم ځکه نوره هم وشه سي او دا په ځنګلونو کې د اور لګیدنې خطر زیات کړي او دغه ادارې دا هم ویلي دي چې کاناډا هم په ځینو برخو کې د ځنګلي اورونو د لګیدو تیاری نیولی دی. دا په پیژندنې نړیوالې ادارې وایي د تودوخې څپې د نړۍ په نورو برخو کې هم احساس سوي دي چې د جنوب لویدیځ چین سیمې هم پکې شامل دي او هلته د تودوخه درجه 15 درجه ته پورته سی وی او د غراز په جنوب ختیځ چین کې بیا سخت بارانونه ورېدل دي. د غسی مهم سختې ګرمۍ زپلې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غاګ واشنگتن دی. د خبرونې په پای کې د دې سات مهم خبرونو تاسو ته پام راړو. د سینا په ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت ډلې پر اسرایلو باندې د راکټونو د وشتو ذمہواري قبوله کړې ده. د ځاني او مالی تلفات په اړه تر اوسه پورې سم معلومات نه دي رارسېدلي. د امریکا د متحده ایالاتو امنیتي چارواکو په ټول ملک کې نن د شنبې په ورځ د امریکا د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. امنیتي تدابیر وروسته له هغې ونیول شو چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت او د فدرالي تحقیقاتو ادارې وړمه ورځ خبرداری ورکړی چې امکان لري کومه ټررستي حمله وشي. چارواکو د امریکا خلکو ته مشوره ورکړې ده چې د خپل شاوخوا نه خبر وسي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویل چې په روسي باندې له دې کبله نړیوال فشار زیات شوی دی چې روسي د هغه په وینا آزاد خارجي او داخلي پالیسي غوره کړې ده. پوتین د کرملین د امنیتي شورا وی غونډې ته ویل چې په روسي باندې د فشار عوامل څرګند دي. هغه ویل چې مون خارجي او داخلي خپلواک پالیسی لرو او د خپل هیواد حاکمیت او د خاورې تمامیت مو نه دی خرڅ کړی او هر څوک دغه کار نه خوښوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په وینا کې د ایران د بهرنی چارو د وزیر جواد ظریف سره ملاقات وکړ. دواړو په هغو مسایلو جنجالي مسایلو باندې خبرې وکړلې چې د یوې نهایي موافقې په لاره کې خنډ واقع شوی دی. د امریکا یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي خبر اعلان ته وویل که کارونه په سمه او صحیح توګه سرته ونه رسیږي او یوه موافقه حاصله نه شي نو امریکا به د خبرو نه ووځي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس د خپلو خلکو نه غوښتي دي چې نن چې سبا د یکشنبې په ورځ په عمومي رایه ګیري کې یا ریفرنډم کې د اروپایي اتحاد د پورونو د ورکولو شرایط رد کړي. ښاغلی سیپراس د جمعې په ورځ وویل چې د منفی رای به د یونان خلکو ته دا موقع ورکړي چې په اروپا کې د هغه په وینا په عزت او ابرو کې ژوند وکړي. سیپراس چې 15,000 طرفدارانو ته وینا کوله په خپله وینا کې ویل زه نه ژاړم او نه د چا نه یېرېږم، غواړم چې د اروپایانو شرطونه رد کړم. پرون د جمعې ورځ د ریفرنډم په طرفدارۍ او مخالفت باندې د مبارزې لپاره وروستۍ ورځ وه. عیني شاهدانو ویلي چې د بوکو حرام وسلوالو 8 تنه غړي په دې تور وژلي دي چې دغه تندرو اسلامي ډلې د غړیتوب نه وتي وو. د نایجیریا د بورو د ایالت د میرینګا د ښارګوټي اوسیدونکو وویل چې د بوکو حرام وسلوال په محلي وخت د جمعې په ورځ د سپېده داغ نه مخکې ښارګوټ ته ورننوتل او په کور په کور وګرځېدل خپل سړي ومندل. په بوکو حرام باندې وروسته له هغې چې د می په نهه ویشتمه جمهور رئیس محمدو بهاري واک او اختیار ترلاسه کړ د څو مرګانیو حملو الزامونه لګول شوي دي. د کاکوا په ښارګوټي کې د پنځشنبې په ورځ باندې ویل کېږي چې 90 کسان قتل کړي دي او یوه سویسی الوتکه چې د لمر په وړانګو باندې ګرځي د جمعې په ورځ باندې د سهار په شپږو بجو د هوایي په محلي وخت د آرام د سمندر د پاسه تیره شوه او په هوایي کې راکته شوه. دغه الوتکه 15,000 کیلومتره سفر کوي او دا وروستی پړاو د سفر خطرناکه برخه وه ځکه چې یو څاڅکی تیل هم مصرف نه کړو. دغه الوتکه چې په امتحاني ډول پرواز کوي د سولر امپلس 2 په نامه باندې یادیږي او پیلوټ یې د پخوانیو پیلوټانو د پروازونو ریکارډ مات کړی دی. او د هم د نن ورځې لپاره د سانتیګراد په حساب د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 19، جلال آباد لوړه 9 ټیټه 26 درجې، قندهار لوړه 34 ټیټه 26 درجې، هرات لوړه 9 ټیټه 26 درجې، اسدآباد لوړه 20 ټیټه 19 درجې، غزنی لوړه 15 ټیټه 38 درجې، کندوز لوړه 43 ټیټه 40 درجې، خوست لوړه 30 ټیټه 11، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 44 او ټیټه 9 درجې اټکل شوې ده. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 درجې او ټیټه 9 درجې اټکل شوې ده او په پېښور کې هم د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 44 درجې او ټیټه 9 درجې اټکل شوې ده او په کوټه کې تودوخې لوړه درجه نن 30 او ټیټه 40 درجې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ د نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. مونږ به نن ماښام د کابل په وخت باندې په 2 بجو ساس په خدمت کې بیا حاضر شو. د امریکا غږ آشنا راځي د تاریخ خبرونه په څو شیبو کې پیل کیږي او ریډیو ته ستاسو پام راوړو.